هغه خويندې په اوسني وخت کې په اوسني شرایط کې یو فامیل د 15 نفرو فامیل نفقه د زنانه په غاړه زموږ د خويندې پر غاړه چې موږ تاسو سره ضرب کوو په زر دو زر زنانه زموږ خورګانې په کار کې موسو کې داسې فکر وکړه چې 1000 نفر په 1000 کورنۍ په نفقه برابروله اوس راشو د اقتصادي ستونزو ته ګورم مخکې 90% خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو اوس داسې فکر وکړه چې 90% ته دغه
شده. او ریدونکو د خبرونې خبری مسائل همدومره وو وړاندې درته دوه اونیزې خبرونې لرو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه خو اوس 8:30 بجې شوې پام وکړئ لانډو خبرونو ته د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې موسسو کې د ښځو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. رویټرز خبری اجانس نن ویلي چې دغو هیوادونو دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. بل لورته ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ ویل افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری یې ورکړی چې لا نور فعالیتونه به یې هم ممکن ودرېږي. دوی د خپلو دغو اقداماتو لامل په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو د کار بندیز ښودلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس ویلي د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو ونډه باید دوام پیدا کړي. نوموړي ویلي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز په مستقیم ډول د افغانانو ژوند ګواښي. د جرمني حکومت هم پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي چې په غیر دولتي موسسو کې به میرمنې کار نه کوي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت ویان کریستوفر برګر پرون په برلین کې وویل په موسسو کې د ښځو کار د بشري مرستو د رسولو لپاره ډیر مهم دی. نوموړي زیاته کړه چې له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو راګرځول هم په هیڅ ډول د منلو نه دي. په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکه یې له غاصبینو بیرته ګرځولې ده. بختر اجانس په کندوز کې د طالبانو د کرنې او بخار او مالداری د رئیس په وینا خبر ورکړی چې په تیرو دو میاشتو کې له غاصبینو څخه څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې ده. وروسته تر دې چې د کاسوو چارواکو له سربیا سره په سرحد کې د اوښتو اصلي دروازه بند کړه، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د کاسوو په شمال کې متشنج وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د کاسوو په شمال کې د سربیانو اکثریت دی. د نومبر له میاشتې را په دې خوا کاسوو پریکړه کړې ده چې د سربي موټرو په نمبر پلیټ کې به د دوی د هیواد خلک نه ګرځي. د اوکراین د لوی درستیز د دفتر د راپور لمخې چې پرون خور شو، روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونو د توپونو ډزې پیل کړي دي او ډېر تمرکز یې په دونیتس کې پر بخموت او افیدیکا سیمو دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په فیسبوک کې لیکلي چې په بخموت کې پروسه کال او 10000 کسان اوسېدل او اوس د ګوتو په شمار ملکیان هلته پاتې دي. او تیمور بکمنصروف د روسیې په پرم پانتون کې د شپږتنو د وژلو په تور په عمري حبس محکوم شو. دا پریکړه پرون د پرم په سیمه کې محکمې اعلان کړه. پخوانی محصل بکمنصروف د یو نارینه او 50 ښځو د وژلو او د 950 نورو د وژلو د قصد په تور همداراز د دې کسانو شتمنۍ ته د زیان رسولو او د یو پولیس د وژلو د هڅې په تور مجرم وپیژندل شو. بکمنصروف پروسه کال د پرم په پوهنتون کې چې دای 13 کلن وو په دې خلکو ډزې وکړې. د خپل تور منلی دی خو علت یې نه دی روښانه شوی.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. په تیرو شلو کلونو کې ډیری انجونې په ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو ښوونیزو مرکزونو کې په لیک لوست بوختې وې، خو کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل په افغان ښځو یې بیلابیل محدودیت ولګاوه. د زده کړو په برخه کې شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. طالبانو په یو حکم کې تر بل امر پورې د ښځینه محصلینو پر مخ د ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو د دروازو د تړلو امر وکړ. ورپسې ښوونیز کورسونه هم بند کړل. د کابل د طبي پوهنتون د ستوماتولوژۍ د څانګې د وروستي سمستر محصله مینه حسنزی وایي چې په ډېرې خوارۍ سره دې پوهنځي ته بریالۍ شوه، خو اوس خپل وروستي امتحان ته د طالبانو حکومت پرېنښودله. نوموړي وایي له هغې ورځې چې د نجونو پر مخ ښوونځي بند شول، له دوی سره دا ویره وه چې یوه ورځ به د پوهنتونونو دروازې هم تړل کېږي.
وروسته له دې چې مکتبونه بند کړل شول او پوهنتونونه وازد وو، زموږ هره ورځ تګ پوهنتون ته د دې ویرې سره و چې نن او که سبا پوهنتون به هم بندېږي، او ټولو په زړه کې دا ناامیدي لوېدلې وه چې حتما به پوهنتون بندېږي. خو بیا هم د موږ د زړه په عمق کې هغه د امید ډیوه بیا هم بله وه چې کیدای شي پوهنتون بند نه شي او مکتبونه هم بیرته واز کړی شي. خو دا ډیوه هم مړه شوه او زموږ ټول ارمانونه، زموږ ټول ارزوګانې له خاورو سره خاورې شوې. که زه خپل هغه اصلي حالت او احساس تاسو ته بیان کړم، نو دا به په الفاظو کې بیخي بیان نشم کړی. کتابونه مې کېښول ځکه چې یوه کلمه مې نور نشوه جذبولی. زما زړه او سترګې دواړه ژاړي.
اغلی حسنزی له نړیوالې ټولنې څخه سخت خفه ده. وایي هغوی د دوی د ځورولو ننداره کوي. له لیک لوست څخه د نجونو په زوره لرې کول یوازې او یوازې په الفاظو غندي. هغه وایي زده کړه او تحصیل د دوی شرعي حق دی.
د تحصیل او زده کړې حق زموږ انساني، زموږ اسلامي حق دی او موږ هیچا ته اجازه نه ورکوو چې دا حق زموږ څخه واخلي. ځکه چې خلک اوس پوه دي، ښځینه ډېرې پوه دي، نجونې پوه دي، دوی خپل حق د هیڅ څه سره نه معامله کوي. موږ دلته د دې حق په وړاندې هیڅ د تعامل او حوصلې ځای نه وینو. نړیوالې ټولنې څخه، د امریکا څخه، ناتو څخه او د ټولو غربي مملکو څخه هیڅ څه نه غواړم، ځکه چې دوی هیڅ څه موږ ته نه دي کړي او وروسته له دې به هم موږ ته هیڅ څه ونه کړي. د دې ټول کارونه د شعار بڼه لري او د عمل بڼه نه لري. وروسته له دې هر څه به چې کیږي هغه به ملت کوي او خپل حق به خپله ملت اخلي. هغه نجونې چې د مکتب د تحصیل د حق څخه بې برخه شوي، هغوی دپاره هیڅ څه نه دي کړي او موږ دلته هیڅ امید نه وینو چې هغوی به د موږ دپاره کوم اقدام وکړي یا به زموږ حق د سرپرست حکومت څخه وغواړي.
د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له بندېدلو سره سمدستي په ښوونیزو کورسونو هم بندیز ولګېده. په کابل کې د یو کورس زده کوونکي وایي
ډېر سخته ورځ راته، ځکه ایما ورور ما سره یو ځای هغې ته اجازه ورکړل شو چې دننه شي کورس ته، مرکز ته، یعنی ولې ما ته یې ویلي چې تاسو حق نه لري دا په کوم دین په کوم آیات ثابتولی شي تاسو راته یې ثابته کړي او ایما آخرنه امتحان وو. نو تاسو خپل وایې ایما ګناه پسه کېدی، همدا مو ګناه ده چې یو جنۍ یم او په افغانستان کې متولد شوی یم یا له افغانستان نه یم. تاسو ته کومه مګر تاسو چا زیږولی؟ پلار مو او که یا مور؟ که شجاعت، انسانیت، فهم او درک په تاسو کې شته، دا ټول د یو ښځې له برکت نه انتقال شوي تاسو ته، نه له یو سړي نه. که د دې شیان کمښت احساسوئ خپل وجود کې، نو اجازه ورکړئ خپل خور، مور، لور ته چې درس وایي، د تعلیم دروازې بیرته پرانیستې او باز کړئ. او په آخر کې دا باید غواړم ووایم چې پښتانه پیغله یمه، په غیرت کې میړانه یمه، لور د خوشحال خان، کشر خور د ملالۍ یمه.
د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونیزو کورسونو د بندېدلو په تړاو ګڼو افغانانو غبرګون وښوده او خپله خواشیني څرګنده کړه. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی سایما خوګیاڼۍ وایي چې د طالبانو حکومت له نجونو او میرمنو څخه هغه حق اخلي چې خدای او رسول ورکړی دی.
دا ډېره د ناامیدۍ خبره ده. یو انسان چې په ټولنه کې تعلیم حق لري چې تعلیم وکړي، هغه تعلیم هم چې نه د خدای پاک د خوانه منع شوی وي، نه زموږ دین منع کړی وي، فقط دوی د خپلو خېټو نه مثلا دا خبره کوي چې عصري علوم بند کړه په دو باندې، حتی مدرسې بندې دي. او څومره چې زه اوس معلومات لرم په افغانستان کې هغه مؤسسات چې ښځو پکې کار کولو، نو هغه مؤسسات ښځې هم په کورو کړي دي، د دولتي او غیر دولتي. د دې ترڅنګ موږ اصول د چې پوهنتونونه هم بند شو، جنکې د امتحان په ورځ باندې د کسانو چې همدا اخرنی امتحان و د پوهنتونونه راویستي چې زه لاړ شئ کورو ته. خو په یو شي خوشحاله ما چې ننګرهار کې د خپلو خویندو ترڅنګ زموږ هغه نارینه محصلین ودرېده، هغه هلکان باغیرته باوجدان هلکان ودرېده او د امتحان نه انکار وکړي، امتحان ورنه کړي. دا ډېر ښه کار شو. چېرته زموږ د ټولنه کې نارینه همدغسې د خویندو خوا ته ودرېږي، طبعا نو دغه جنکې هم د چا لورګانې دي د چا خوندې دي د تعلیم نه پاتې کېږي او په قاطع ډول خپل غږ جګي او وی وی د ټولو شان سره بایکاټ وکړي. مثلا به جنکۍ لاړ شي پوهنتونو ته ولاړ شي ښوونځیو ته. د هغه استادانو قدر کوم چې د خپلو شاګردانو په خاطر باندې د خپلو خویندو په خاطر باندې دوی استعفا وکړه. یعنی دوی دغه عمل د ستاینې دی او خدای به ورته د روزي وسیله دی او بله طریقه وکړي. دا استادان دي او دوی کولی شي مثلا د بل چته کار وکړي او بلې طریقې نه خپله روزي لاسته راوړي. مګر دغه عمل ډېر شایسته عمل او ډېر ښه عمل او مونږ دغه عمل ډېر ستایو.
میرمن خوګیاڼۍ زیاتوي چې اوس افغان نجونې هغه یو بل سره د خپل زړه خواله هم نشي کولی.
کله چې دوی غواړي چې خپل غږ چیرته جګي او خپل هغه د زړه باراس خوب اسي هغې ته نه پرېږدي. هغه هلته لرګی په لاس کې وي، پایپې په لاس کې وي، وهي ټکوي او بو پی اچي مظاهره شیندي او حتی مثلا وار پی کوي او معمول د پی مظاهره کوي چې وجل کې مثلا نو غرزي د سر اکثر باندې چې دا ډېر دردونکي و. یعنی د دې کار حق نه لري، د غونډه حق نه لري، د مظاهره حق نه لري، به زندان ته وړي. هلته وان تحقیق کوي په دې ټولنه کې چې واره جل کې زندان ته لاړ هغه فامیل ته ډېره سخته تمامېږي. نو دغه حالت ډېر ځورونکی دی او د افغانستان په تاریخ کې دغسې حالت نو راغله په افغانستان په خوځه باندې. خابل سره طالبانو دا کارونه وکړه مګر هغه هلته ټولنه اوده وه. دومره مثلا زمونږ تعلیم یافته خویندې ډېرې نه وي چې څو پوهنتون او دولتي، مګر دومره ډېرې نه وي چې هغو مثلا دومره تاوان کړی وي. اوس خو مونږ ګورو په زرهاو خویندې زمونږ په غیر دولتي پوهنتونو کې درس وي، په دولتي پوهنتونو کې درس وي. دا طالبان په هغه مفکوره دي چې د افغانستان خلک هماغسې ودو دي لکه شل کال مخکې چې ودو. هغسې کله کېږي اوس د افغانستان ټولنه را بیداره شوې ده، د افغانستان ښځې نجونې را بیداره شوې دي، د دې تر څنګ د ټولنې ملاتړ لري، د خپلو وروڼو ملاتړ لري. نو هیله مې دا ده چې دغه زورونکي اقتصاد ډېر ژر ختمه شي.
میرمن سیما ستانکزی چې یو عمر افغان میرمنو ته مدني فعالیتونه کړي وای، یوې نجلۍ ته په ژوند کې د خوښۍ دوره متعلمي او محصلي وي. د طالبان حکومت دا خوږه دوره انجونو ته په ترخو خاطرو بدل کړه.
هغه خاطرې هیڅکله هم څوک نسي راولی او همیشه به ساس په ذهن کې، یعنی دا خاطرې حق وي. خو په نننی نظام کې دغه څه مثلا نن روان دي، په دې سره به له شکه چې دوی غواړي د میرمنو حضور په ټولنه کې لمایزه ویسی او میرمن عاشیته کې زوس هم دي. خو یوازینی مرجع یعنی تر یو حد امید وس په دې کې به دومره زیات مداخله نه کیږي. هغه پانتون اوس بدبختانه اوس په دې پسې هم اخیسته ده. خو په ټوله کې یوازې د ښځو او ښځینه و مشکل نه، حتی نارینه و ته هم ځینې ستونزې او مشکلات خلق کړي دي او جوړ کړي دي. نو زه نه پوهیږم چې د دوی دغه اصلي هدف له دې نه څه ده. آیا دوی په همدې سره غواړي چې بالاخره میرمنې په دې شکل سره ماتې کړي؟ یو څه زه ویلی سم چې میرمنې هیڅکله هم ماته نه مني او دوی قوي هوډ لري چې دوی به مخ په وړاندې درومي او خپل هیواد ته به د خدمت جوګه کیږي.
د میرمن ستانکزی په نظر طالبان له باسواده میرمنو څخه ویره لري ځکه یې د زده کړو مخه نیسي.
دوی د هغه پردو بادارانو په لمسون سره غواړي دا کارونه په لاره واچوي تر څو د افغانستان هر وګړی د علم او پوهې له نعمت نه بې برخې کړي. ځکه دوی ویره له میرمنو نه لري او په میرمنو ځکه دومره بوج او فشار دی چې وایي که چیرې یو نارینه باسواده سي یو فرد باسواده ده، خو که چیرې یوه ښځه باسواده سي یوه کورنۍ باسواده ده، یوه ټولنه باسواده ده. نو د دوی اصلي ویره له میرمنو نه همده ده چې دوی باندې همیشه رنګارنګ فشارونه او رنګارنګ فرمانونه ورته صادریږي او په دوی باندې تطبیقیږي. خو یو څه ویلی سم هر اختیارې پسې رڼا ده. دومره بلند پروازی هم په ژوند کې خوند نه کوي، په سیاست کې خوند نه کوي. هم دومره کالوتی است ډېر زر به هم راوپرځېږي.
د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له بندېدلو څخه وروسته یو شمېر استادان هم دې ته مجبوره شول چې له خپلو دندو څخه استعفا وکړي. د پوهنتون استاد احمد رشاد جمالیار وایي چې د استادۍ له دندې څخه استعفا ورته اسانه خبره نه وه، خو له افغان نجونو سره یې د خواخوږۍ څرګندولو لپاره بل څه په وس نه و.
گرفتن همچو تصمیم برای من که از نزدیک
ده داسې پریکړې نیول زما لپاره چې لیوی لسیز خمیزیات تدریس کړي آسان خبره نه ده. دا د نجونو په حق کې لوی ظلم دی چې پوهنتون ته لاړ شم او یوازې هلکانو ته درس ورکړم. ولې؟ په کوم دلیل؟ دوی څه ګناه کړې؟ په حجاب کې راتلې. اوس نارینه او ښځینه محصلینو بیل لیک او لوست کاوه، ښځینه استادانو درس ورکاوه، څه له شریعت سره په ټکر کې وو. زه د خپلو خویندو محصلینو په حق کې ظلم نشم منلی، ځکه نور خپله دنده پرېږدم.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد زرغونه زیوه رښتین وایي چې یو خو د طالبانو په راتګ سره په سلګونو استادانو هیواد پریښوده او کډوال شول، بل اوس استعفا کوي. دا اکاډمیک ماحول ته داسې زیان دی چې بیا به جبران نشي.
کلونه کلونه خلکو تحصیل وکړو، خلکو ماستریانې واخیستې، خلکو ډاکټریانې واخیستې، او په همدې حالت کې وطن دپاره د خدمت جوګه شول. مګر دا چې نن د مجبوریږي چې هر یو استعفا کوي، لویه ضایعه ده. د تعلیم دپاره، د تحصیل دپاره سل کاله پس به هم بیا د پوهنتون هغه پوهنتون نشي. او د دغه پروګرام هدف هم همدا دی چې د افغانستان خلک د علم او تحصیل نه بې برخې پاتې شي.
در من دوستانو د راپورونو لمخې طالبانو نه یوازې دا چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه وتړل، بلکې ښځینه لیلیې هم بندې کړي. دا به نننۍ خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه مینوالو په سلامونو مو هر کله کوم. هله لرم چې به ونی به مو په خوشحالي سره تیر کړی وي، او بیا هم خوشاله يم چې تاسو په درنو حضور کې ازره شویم. قدرمنو اوریدونکو، دا ونی د نامزدی په حق باندې بحث کوو. دا چې د نامزدی حق څه دی، په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې څه ویل شوي دي، همدارنګه کله چې دوه کسه نامزدیږي او دوی د واده پریکړې ته سره نه رسیږي، نامزدي فسخه کیږي، د کومو حقوقونه برخمن دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست وایو. اصولي صاحب، په خیر علي خپرونې ته ستړي مشي. که چیرې دا راته ووایي چې د نامزدۍ حق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات لومړی تاسو ته او تاسو د رادیو له طریقه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ، کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده چې د اسلامي شریعت قوانینو او همدارنګه اخلاقي اصولو په رڼا کې ترسره کیږي، چې زوج او زوجه په همدې موده کې وکولای شي چې یو د بل سره آشنا شي او د یو بل سره په خوی عاداتو پوه شي، او د دوی په خوښه او د دوی په کومه وختنه چې په هغو باندې ازدواج ترسره شي، او همدارنګه د یو د بل د اخلاق سره بلاتیا ترلاسه کړي او یو بل باندې اطمینان پیدا کړي. نو د همدې دپاره په اسلامي شریعت او قوانینو کې د کوژدې او نامزادۍ دپاره اجازه شته ده، او دغه وخت چې د کوژدې او نامزادۍ وخت دی، دغه هم په اسلامي شریعت او هم په قوانینو کې شتون لري.
اصولي صاحب، په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د نامزدۍ د حق په تړاو څه راغلي دي؟
که چیرته موږ نړیوالو قوانینو ته، د بشر د حقوقو نړیوالې اعلامیې ته، د مدني او سیاسي کنوانسیون ته په دقت سره وګورو، هلته به د کوژدې یا نامزادۍ په مورد باندې په واضح ډول څه پیدا نه کړو. خو د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په شپاړسمه ماده کې د ازدواج دپاره مواد راغلي دي چې وایي هر څوک کولی شي چې یا دواړه ښځه او نر د یو د بل په خوښه کولی شي چې یو د بل سره ازدواج وکړي. نو طبعا د ازدواج څخه مخکې د نامزادۍ یا کوژدې مسئله مطرح وي، نو هغه به هم په دې ماده کې نغښتې وي. او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون په درویشتمه ماده کې هم ورته موضوع ته اشاره شوې ده، او دواړه جانبین په رضایت باندې د کوژدې د مبخی د ازدواج کړلو ذکر شوی دی چې په دو کې هم د واضح کاری چې نامزادي خو مخکې د هغه څخه ترسره کیږي، نو دا به د یو د بل په خوښه وي، د یو د بل افعال اخلاق به د دواړو خوښ وي او وروسته د هغو به دوی ازدواج کړه.
د افغانستان په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم کله چې دوه کسه نامزادیږي د دوی د حق په تړاو سره راغلي که څنګه؟
ګورئ، د افغانستان په داخلي قوانینو کې دا برخه په واضح ډول شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د لومړي ټوک په لومړیو برخونو کې چې ټول په ملي موضوعات ته البته په لومړیو برخو کې ټول په ملي موضوعات څېړل شوي دي، په هغو کې د 16 ماده کې د کوژدي تعریف کړی دی چې کوژدا د ازدواج له وعدې څخه عبارت ده، همدارنګه هغه ښځې پکې تشریح شوي دي چې د کومو ښځو دپاره کوژدي دپاره یعنې کوژده جواز لري او د کومو دپاره یې نه لري، او همدارنګه هغه د کوژدي په دوران کې چې زوج او زوجې یا دواړو جانبینو یو بل ته کومې تحفې ورکړي دي او استعمال شوي دي، بیا د هغو د غوښتلو حق نه لري. چې دا هر څه د افغانستان په مدني قانون کې په واضح ډول درج شوي دي.
اصولي صاحب، که چیرې دوه کسه نامزد شي یا کوژده وکړي او دوی په خپلو کې سره د توافق ته ونه رسیږي چې واده وکړي، یعنې د واده پرېکړې ته ونه رسیږي او دغه نامزدي فسخه شي، دا د کومو حقوقونه برخمن دي؟
کله چې دوه کسه د یو د بل په خوښه سره نامزاده کیږي یا کوژدن کیږي او په نتیجه کې دوی ته نه رسیږي چې دوی یو د بل سره ازدواج وکړو یا یو د بل سره نکاح وکړو، نو د تېر مدني قانون د لومړي فصل په لومړیو کې البته په 16 ماده کې دا موضوع د انصراف موضوع درج شوې وه او په هغو کې واضح شوي وو چې تېر مدني قانون د ناپېژېدو په اړه تر اوسه د حکومت نه دي ویلي، نو دا موضوع واضح شوې وه.
که د نقص په اړه راته ووایې اصولي صاحب، چې د نامزدۍ حق نقص واقع کیږي که څنګه؟
ګورئ، د کوژدې په برخه کې، د کوژدې د حق په برخه کې بعضې وختونو کې د کوژدې حقوق نقص کیږي، بعض افراد د مختلفو مشکلاتو د مختلفو مسایلو او مختلفو بد عرفونو په اساس باندې خلکو ته د کوژدې خپل حق نه ورکول کیږي. چې دا موضوعات شته دي په وروسته پات هیوادونو کې خو دا په ډېره لوړه کچه ترسره کیږي، او یا د بد عرفونو یا د مختلفو نورو مسایلو د هغه څخه دوی ته نه ورکول کیږي. نو دا لومړی خو هغه دی که چېرته موږ په افغانستان کې وګورو، د افغانستان کې د اقتصادي وضع خرابوالی دی، او بل مختلف بعد عرفونه او عادتونه دي چې د هغو شتون دی چې دا حقوق نقص کیږي. ګوره، که چېرته موږ یو مثال ورکړو، په افغانستان کې اوس د ولور ډېر لوړ شوي دي، نو د خلکو اقتصادي وضعیتونه خراب دي، نو دوی زیاتره وخت همدې له امله د کووید څخه په زیات وخت کې پاتې کیږي، یا حتی بعض کسان بیخي د عمر تر آخره پورې دوی نشي کولی چې کوژده او واده وکړو. او بل د ښځو برخه کې هم ډېر داسې مشکلات شته دي چې دوی د کووید حق نقص کیږي. هغه د کورنۍ د فامیلونو دخوا، د کورنۍ د اشخاصو دخوا دوی به کوژده نه ورکول کیږي، ځکه په دوی باندې د په کور کې یعنی حاکمیت دی، او دوی نشي کولی چې یعنی خپله دوی څه نشي ویلی چې موږ په کوژده خو دی کوژده ورکوي، خو دوی د خپلو مشرانو د خانه ورکول کیږي، او نور مختلف بعد عرفونه بعد عادتونه دي چې په بعضو وختونو کې د کوژدې موده خپله د بینه وړل کیږي، لکه د اجباري او بعد کې ورکول چې په کوژدې موده د بینه وړل په مستقیم ډول واده ترسره کیږي.
په اسلامي قوانینو کې اصولي صاحب، که دغه موضوع دوستان ته واضح کړئ نو ښه به وي.
په اسلامي شریعت کې د نامزادۍ یا کوژدې موضوع ته اشاره شوې، او په اسلامي فقه کې په دې برخه کې واضح معلومات شتون لري. او د نامزادۍ موده یې د دواړو جانبینو کله چې نامزاده کېږي د یو د بل د خویو عاداتو سره د بلدتیا دپاره ښودل شوې ده چې د بل د خویو عاداتو سره بلدتیا پیدا کړه او د متحل والي ژوند ته آماده شي. چې په دې برخه کې مختلف شرایط په اسلامي فقه کې ورته واضح شوي دي او مختلف شرایط په دې برخه کې شتون لري چې په اسلامي فقه کې په پراخ کچه شتون لري.
په پای کې ستاسو نظر غواړو اصولي صاحب.
ډېرې مهمې موضوع ته مو اشاره کړې او په ډېره مهمه موضوع باندې بحث درلودله. کوژده چې دا د کوژده یا نامزادي د ازدواج یا نکاح دپاره ابتدایي بنسټ ابتدایي تهداب شمېرل کېږي. که چېرته د ابتدا څخه ډبره یا بنسټ په سم ډول کېښودل شي نو هغه دیوال په ښه شکل باندې رسېږي. نو همدارنګه که د نکاح بنسټ یا د ازدواج بنسټ چې هغه د نامزادي یا کوژده ده په ښه شکل باندې کېښودل شي په ښه شرعي قانوني او اخلاقي شکل باندې کېښودل شي نو په آینده کې به د ډېرو مشکلاتو مخه نیول شوي وي او په آینده کې به د دواړو جانبانو په یو بل باندې کلک اعتماد شتون لري. نو کوشش باید وشي چې د ټولو شرعي قانوني او اخلاقي اصولو په رڼا کې د دواړو جانبانو تر مابین کوژده وشي او هغه دوران هغه موده په ښه شکل باندې ترسره شي. او بل باید په دې برخه کې ډېر کوشش وشي چې دواړه جانبان د یو د بل خوښ وي دا شي تر مابین کوژده وشي او په یو بل او په جانبانو باندې د کوژده تحمل نشي. او بل کوژده یا نامزادي باید په قانوني سین او قانوني وخت کې باید په قانوني او شرعي وخت چې کوم دی په هغه وخت کې ترسره شي که مشخص د زوج و د زوجه یا د دواړو جانبین د حقوقو څخه ښه خبر وي او په یو بل حقوقو باندې ښه آګاه وي.
ډېره مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو، تاسې د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې د نامزادۍ د حق په تړه واورېدي. دا وه د اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. الله مو مل شه. خوشحاله اوسئ. ښه وخت ولرئ.